میدوی. از کلتان یک جان تشکر. یک
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه هلې اسد هرکلی کوم. طالبان لنړی غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کله افغانستان کې ثبات نه وي، تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لوی جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا دا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیایي، هغوی ته د موږ پیشنهاد دا ده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نینې د لسو کسانو ژوند ښه کولای شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. لنړیوالو سره د افغانستان تعامل و څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي. د چارو شنن کې
که چیرې افغانستان د نړۍ ته ټولو نه درابطو نه لرې پاتې او داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسیږي.
د مقاومت جفې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. په ننګرهار ولایت او جلال آباد ښار کې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. د غلطه وروستۍ پېښه نن د یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین وژل کېدل دي.
کوم چا ته موږ شخصي دښمني نه لرو او نن واده په مراسمو کې کوم ګډون کړی څلورمه ناحیه کې او هلته نامعلومو کسانو له خوا شهادت رسېدلې.
کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 20,000 اجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زواکو او غصبینو خلاص شوې ده. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟
موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په افغانستان کې د نفتي موادو له لوړو بیو خلک شکایت کوي.
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي.
د دې خبرونه په پال کې مهمو خبرونو ته غوښ شي صفی الله ستنګزی وړاندې کوي.
مهمو خبرونو سره چې اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو د مرستې هوډ کړی دی. د جیشل هیوادونو مشرانو د افغانستان په تړاو خپله فوق العاده غونډه پیل کړې ده او نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلی. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین نن اعلان وکړ چې په جیشل سرمشریزه کې به د افغانانو د ملاتړ دا بسته وړاندې کړي او ارزښت 1 میلیارد یورو ته رسیږي. فون در لاین په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولای شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او اقتصادي ټولنیز سقوط مخه ونیسو. هغه ویلي په دې کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. د اروپایي کمیسیون مشر همداراز وضاحت ورکړی چې دا مرستې د افغانانو او د دغه هیواد د هغو ګاونډیانو لپاره دي چې همکاري یې کړې ده. د جیشل هیوادونو یا د نړۍ د شلو لویو بډایو هیوادونو مشرانو د افغانستان په تړاو خپله فوق العاده غونډه پیل کړې ده. تمه کیږي چې دوی د افغانستان د روان کړکیچ د ځوابولو لپاره په حل لارو بحث وکړي. تر دې سرمشریزي مخکې کوربه ایتالیا په ګډونوالو غږ کړی چې له افغانستان سره بې قید او شرط مرستې وکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ ده. همدارنګه د پیسو د نړیوال صندوق، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو او قطر استازیان په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د قطر یو لوړپوړی چارواکی وایي د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندل په لومړیتوب کې نه ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی نن په دوحه کې یوی امنیتی غونډې ته ویلي بشری مرستې د نجونو تعلیم او له افغانستانه د مسافرو امن عبور لومړیتوب لري، نه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل. قحطانی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د شخړو د منځګړیتوب په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی دی، د افغانستان اړوند ګڼو مسلو کې د قطر استازیتوب کوي. اخو د اروپایي ټولنې یو پلاوی نن د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی. قطر په افغانستان کې د بهرنیو د حضور تر پای ته رسیدو وروسته له افغانستان سره ډیره راشه درشه کوي. دوه چې کلونه کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په تیر یو کال کې د پخواني افغان حکومت او طالبانو د خبرو کوربتوب هم کړی. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې امنیتي حوزې 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وویشت. عبدالرحمن تر نیم ساعت وروسته په روغتون کې سا ورکړه. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی او په ننګرهار کې ځایي مسولانو هم څه نه دی ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د دایرې نور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې له تیرې دوو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوخت و. د جرمني له رامشتین پوځي اډې د شنبه له ورځې راهیسې شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته انتقال شوي دي. دا خبره د یادې پوځي اډې یو بیان ډي پي اې یا د جرمني خبری اژانس ته کړی. د هغه ویلي دي چې دا شمېر افغانان په نهو الوتکو کې امریکا ته انتقال شوي دي. دا خبره تمه ده چې 6000 نور افغانان هم امریکا ته ولېږدول شي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان وکړ چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کیږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورتس د اکتوبر په 15 وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15 د دې شرکت اړوند ټولو لسو بندرونو او د درېیمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه دی راوړی. خو میاشت د هند لویدی ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانتینرونو درې ټنه هیروین ترلاسه شول. د چارواکو په خبره دا هیروین اصلا له افغانستان بهر او د ایران د بندر له لارې هند ته رسیدلی وو. ټول ټال ارزښت یې 2,650,000,000 بلل شوی.
زهله یاسد موتاسی له ازادي رادیو خبري مجله اوري. د قطر یو جګپوړی چارواکی وایي د طالبانو له چارواکو سره تماسونه د دې لپاره نه دي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. په دې ترڅ کې اروپایي ټولنې نن له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل به له نوریاس نوري څخه واورو چې دلته په سټوډیو کې راسره دی.
بله مننه هلی جان. د قطر یو جګپوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګوندې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره تماسونه د دې لپاره نیول کېږي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي، بلکې هغه له طالبانو سره پر اړیکو او بشري مسایلو متمرکز دی. لکه چې طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یو موقت حکومت اعلان کړ، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو پر طالبانو ډیر فشارونه د دې لپاره راوستي چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی په دوحه کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د دوی په باور د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندل لومړیتوب نه لري، بلکې هغه څه چې اوس لومړیتوب لري د افغانستان بشری وضعیت زده کړه او هغو کسانو ته اجازه ورکول دي چې غواړي له دې هیواد ووزي. قطر د افغانستان په مسله کې وخت د طالبان له رسیدو وروسته او تر هغې مخکې ډیر مهم رول لوبولی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه له امریکایي او د اروپایي ټولنې له پلاو سره په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د غونډو کوربنه وه. ښاغلی متقی نن په دوحه کې په یوه خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې نړیوال باید د افغانستان له خلکو سره په دغه سخت حالت کې مرستې وکړي.
کدا افغانستان کې ثبات نه وي تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لوی جوپه به په اروپا باندې ورماته سي؟ آیا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک سي اروپا ته افغانان بیاي؟ هغه ته د موږ پیشنهاد داده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نن دي لسو کسانو ځوان ښه کولای سي.
دغه راز اروپایي ټولنې نن له افغانستان سره د نوي 100 میلیون یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لاند دغه اعلان نن د نړۍ د 38 هیوادونو چې د جی 40 ډلې په نوم هم یادیږي په یو مجازي غونډه کې وکړ او ویل چې دغه مرستې به له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې کیږي. هغه ویل دغه مرستې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. اروپایي ټولنه چې لمخ کې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې د نوې مرستو 250 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې مني. اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې که د افغانستان وضعیت له دې هم خراب شي ممکن د دې هیواد ډېر کډوال پرې ورمات شي او د 2015 کال هغه بحران بیا تکرار شي چې اروپایي ټولنه هغه مهال د سوریایي کډوالو له پلوه ورسره مخامخ وه. اروپایي ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبانو رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي.
او د افغانستان په تړاو د نړیوالو د غونډو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرج د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپل ژمنو په نام لیکولو تورن کړل له افغانستان سره د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د غراس نن د نړۍ د شلو بډای هیوادونو مشران چې د جیشل ډلې په نوم یادیږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړي غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې لړۍ رستونو سره مخامخ دی خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې نن په خطر کې د طالبانو او د اروپایي ټولنې پلاو سره وکتل. د اروپایي ټولنې په د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې ټولنې لغړی غوښتي و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمه مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې د غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او ساینه پکار وه همدا ډول د افغانستان په بهرنۍ چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اړتیا لیدل کېدله تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي. که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه او د روابطو نه لرې پاتې او همداسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سیاست کې افغانستان پلاوه یا خصوصا د وزارت خارجه د تجدید د پکار د افغانستان په قوي دریز او قوي ستراتیژي او بهرنی کا پالیسی غوړه کی او خدای ته مشکل دی نه باید لابي هم وسی خد دیالوګ او خاصه موخه یو کی تر هغه وخته چې مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپل ګټې او دوی ګټې په نظر پام کې نیول سره داس یو ډیپلوماسي او داس یو رول بازی کی ته وکړي چې هغه واه چې افغانستان ته نڅانچا افغانستان په ډیپلوماټیک اصول پر بنیاد باندې پرسنټ پیژني نور امګاسي هم د بشری مرستې یا غنارونو لکه افغانستان سره روان لکه خوشحالي یا زما یا د سیاحت کل کې چې کېدای شي چې لاونه هم د تودوخ د اوار لپاره افغانستان سره اوس یا دا موقع کې چې په خواني حالت او په خواني بنیادونو باندې پنسټونه یو څوران سوي د نړیوال امګاسي هم خصن په بودیجه د افغانستان په لمنځ ته لیا کنده سوي دي دغه یې یا لپاره دغه alternator لپاره یو کارو کې دا بډیر مړه او دې
ماری صاحب خو یو خو د افغانستان لوري چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغه پلاوی مشرکوي او لنړیوالو سره خبرې مختوړي او د افغانستان اړخ ده لبل خو نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویاند ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لور سره درلودل د موږ لپاره یو فرصت چې موږ هم خپل غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو تبن تاسو پوهیږي چې د بشري حقوقو رعایت دی د ښځو د حقوقو رعایت دی او هغه وګړو چې په افغانستان کې دی او غوړي وزي باید په خوندې توګه وزي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنی نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلار به د دوی ترمنځ راووزي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپل مرستې بیرته سره پیل کړي.
موږ دلته بعض مسایل هم بشره مطرح کړي د افغانستان لوري سم په کار ده چې خپل دریض باید قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د اړیکو د ډیپلوماتیک اړیکو جوړولو هلته افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د بشر د حقوقو په اعلامیه کې هم افغانستان لاسلیک کړی یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان له 1946 کال دې په غړیتوب لري. نو دغه ته په کتو سره باید دغه یو بالمثل عمل ته دوی هم بده خپل دریض ولري او اعتراض ولري.
د سیسی چارو شنونکو ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ خبرې مو اوریدلې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ناستو او لنډی سره د طالبانو د حکومت د تعامل په اړه نظر ورکولو. احمد شاه او بخی احمد مسعود چې ځان د ملي مقاومت جبهه مشر بولی له نړیوال ټولنې او سازمانونو غوښتي چې د بشري حقوقو او د هغه جنایتونو د مخنیوي په اړه چې د دله قوله طالبانو کړی لاس په کار شي. هغه په یوه اعلامیه کې د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندو او له دوی د یو ټول ګډون حکومت د جوړیدو له غوښتنې هرکلی کړي، خو طالبان د احمد مسعود د څرګندونو په جواب کې وایي دوی د ملي مقاومت جبهه خپل امتحان ورکړي. نړیوال ټولنې
احمد مسعود چیزان د ملي مقاومت جبهه مشر بودی لنړیوال ټولنې غوښتي تر کومه چې طالبان د بشري حقوقو د ټینګښت او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ژمنه ونه کړي، د دوی حکومت دی په رسمیت نه پیژني. د جبهې د سشنبې په ورځ د احمد مسعود له قوله یو اعلامیه کې د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندو او له دوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې هرکلی هم کړی. په اعلامیه کې ملي او نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص او د بشر ضد جنایتونو د مخنیوي لپاره چې د دوی له قوله طالبان یې کوي لاس په کار شي. احمد مسعود وایي په افغانستان کې داسې یو نظام باید جوړ شي چې د خلکو په خوښه او له قانوني لارو منځته راشي. په دې اعلامیه کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل، د کندوز په سید آباد جومات کې ځانمرګې برید، د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو مخنیوی او په پنجشیر کې د ډله ییز وژنې ادعا بشر ضد جنایتونه شمیرل شوي او دا یې د طالبانو کار بللی دی. خو طالبان بیا د احمد مسعود لخوا د دې څرګندونو په جواب کې وایي دا خبرې په غبرګون نه ارزي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته په دې اړه یو لیکلی پیغام کې ویلي دوی یعنی د ملي مقاومت جبهه خپل امتحان ورکړی، نړیواله ټولنه یې ښه پیژني او خبرې په غبرګون نه ارزي. احمد مسعود له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړې وي. هغه د روان کال د تل میاشتې په لومړیو کې د کامبریج نړیوال کانفرنس پر مهال ویلي وو طالبانو افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل کړی دی، خو طالبانو په ظلمونو نړیوالې ټولنې او افغانانو ته ډاډ ورکړی چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره او خلک د نورو پر ضد وکاروي. د ملي مقاومت جبهه دوه میاشتې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د افغانستان په 3 ولایتونو ولکه ټینګه کړه په پنجشیر کې جوړه شوه او په لومړیو ورځو کې یې له خلکو وغوښتل چې له طالبانو سره د مبارزې لپاره له دوی سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی او ما خمنې خبري مو چلاوري. په جلال آباد ښار کې هدفي او مرموز وژنو او نامنیو د خلکو اندېښنې راپرولې دي. د ننګرهار خلک له طالبانو غواړي چې په ښار ولسوالیو کې دي د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې همدانن د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې یو ځایي مخکښ مدني فعال عبدالرحمن ماوین د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شو. نور حال په راپور کې.
شاد نور مظلومیار د ننګرهار د مخکخ مدني فعال عبدالرحمن ماوین ورور دی، کوم چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند چلمتره سیمه کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. دی وایي ورور یې نن د یو واده په مراسمو کې د ګډون په موخه له کوره وتی و چې په لاره کې ورته وسلوالو کمین نیولی و او ویې واژه. شاد نور زیاتوي دوی له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او د ورور وژل یې د ده د رښتینو مدني فعالیتونو
او باید مجرمین محکمه ته کشي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د چاودنو، وسلوالو بریدونو، هدفي او مرموزو وژنو او د نامنۍ لسګونه پیښې شوې چې د ملکیانو په ګډون لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار اوسیدونکی ابراهیم وایي د طالبانو په راتګ سره یې د امن هیله لرله، خو په خبره یې اوس چې د نامنیو له پیښو خبرېږي ناهیلی کېږي او اندېښنې یې زیاتېږي.
والله اندېښنه خو د مخکې هم زیاته اندېښنه ده، که چې حکومت یو دم بس سکوتو کې داسې خلک بېروزګاره شو، کاروزګار هم داسې ګرو شو، پسې دا بس بیا هم خلکو هیله زیاته ده طالبان انشاءالله امنیت به شي، خو هغې نه بعد هم بس اوس اندېښنه داش اندېښنه را پیدا شوې دي، بس دا د مطلب په ګوري کې خو اندېښنې زیاتې دي.
ننګرهاریان اندېښمن دي او وایي له څه مودې راهیسې په دې ولایت کې نسبي قراري او امن ټینګ و، خو په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ د مرګ او وژنو یوه پیښه کیږي چې باید مخه یې ونیول شي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی آغاجان وایي د ځینو وسلوالو ډلو فعالیت او بریدونو ښاریان اندېښمن کړي. دی له طالبانو غواړي چې په ښار او ولسوالیو کې دې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
نامنی خو سر زیاده شوه ده خیر او دا بکایت حکومت یا منظم پیدان جو که ده پا مشخص ارگان رو تا برابر تنظیم که او دا هرس پیدان پودس و روزی یا نورش محل ارگان رو بیدا که او ده مخنی پا خطر به دوکار رو که
تر اوسه معلومه نه ده چې په ننګرهار کې د نامنیو د وروستیو پیښو تر شا د چا او کومې ډلې لاسونه دي، خو د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پر طالبانو او د دوی په موټرو د ځینو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی او په کې له دیرشو زیاتو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا یې کړې ده. خو د ننګرهار ځایي امنیتي مسؤولان بیا خبریالانو ته د پیښو د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي او ډېر کله ترې ناخبري ښیي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد دغو اندېښنو ته په کتو په کابل کې یوه خبري کنفرانس کې خلکو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او ویې ویل چې داعش ډله یې ځپلې او د نورو بریدونو وس به ونه لري، خو د ننګرهار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت خوندیتوب او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د شته حکومت امنیتي بنسټونه غښتلي او په امنیتي ادارو کې د مسلکي کسان په دندو وګماري. خلک اندېښنه لري او وایي که د امنیت د ټینګښت غم ونه خوړل شي نو لویې امنیتي ننګونې به رامنځته شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار خاروالۍ مسؤلان وایي په تیره یوه میاشت کې 1000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاص کړې ده. چارواکي وایي له غاصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه پام وکړئ راپورته.
د کندهار ښار اوسیدونکی نذیر احمد وایي له نن څخه 12 کاله مخکې یوه اندازه ځمکه چې د څلورمې ناحیې اړوند د احمدشاهي جادې په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې موقعیت درلود د یوه زورواکي په مرسته غصب سوه. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله یې د خپلې ځمکې د لاسته راوړلو لپاره حقوقي دعوې وکړې خو نتیجه یې ور نه کړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپله دعوا بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډاډ ورکول سوی چې خپل حق به یې ورته سپارل کېږي.
تقریبا نن څخه 12 کاله مخکې موږ مځکه چې دا چې درای په سیمه کې د حکومت مجادله چې جوړه شول مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای او مهم ځای و. یو شخص د شورا د متکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل. تقریبا شپږ اوه کاله د وی جریان پیدا کړي چې موږ خپل شریعي اسنادونه هم شکره هر څه د قبالیس خونې څخه ډیسټر صاحب ته همداسې هتان کوم چې راغله هغوی هم په ګټه نظر ورکوي. خو هغه سربېره سمځکې مرڅخه یوړل خو د غصب په زور باندې. وروسته چې کله امارات راځي نو بیا موږ خپله دعوا له سره څخه شروع کړل چې بیا کله قومندانۍ ته خبر ورسېد هغوی هغه ته خوش که هم وکړل غاصب ته. بیا زموږ موضوع ته محکمې پرې ولاړل خو موږ ته د دې ډاډ راکول شوی دی چې انشاءالله د دې غاصب څخه به ستاسو حق اخیستل کېږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجي رحمت الله وایي دوی هره ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیسات یې له منځه وړي. د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېره یوه میاشت کې تر 1000 جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او دولسمه ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولې دي، خلک مو بند کړي دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلې عملیات مو عمله مو وتلې عملیات کوي. نو مثال اوس نهمه ناحیه د دریا ته ومه په دې کې تقریبا د 15 صدر شلو پورې کم قبضې چې خلکو لګولې مو ورننولې دي. په سرا غونډې کې دوکانونه جوړ شوي هغه مو ورننولې. نن سهار تقریبا پر شپږ نیمې بجې باندې په درایه باندې زمنا نکی باخوند پر چوک باندې دلته دوکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مور ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوریت نظام کې ډیر مزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارت تر اتک سره سم ټول هغه مزکی چې غاصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نور هم جریان لري. او موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ده مه پیدا کی او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټول تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېرې مځکې غصب شولې، باغونه غصب شول، واکدارانو لاس پر وګرځوي، په ښار کې هم جنان دغسې وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د نفت موادو لوړو ویو خلک اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د نفتي موادو واردونکو بعد د قیمتونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي. بلخوا بیا د تیلو د پلورونکو ټولنه وایي د بانکي سیستم ناسم فعالیت د دوی په بازار منفي اغیز غورځولی. د دې ټولنې مسؤلین وایي له پخوا د تیلو د پیر او پلور بازار سوړ شوی. د دوی په وینا دوه میاشتې وړاندې به یوازې په اقینې بندر کې په ورځني ډول شاوخوا شل ټانکره تیل پلورل کېدل. نورحال په راپور کې
د نفتي موادو بیا او د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړه شوی او بې له شکه منفي اغیزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دي. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسیدونکي مخلص بیا په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای وازی خلک نه دي چې شکایت کوي، بلکې د نفتي مواد یو شمېر ټولونه مسولین هم وایي چې بازارونه یې ساړه دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټوله د مشر الادات ننسی شنبه ازادي راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کم والی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یو جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې شل ټانکره پلورل، اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
موږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوند ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د یو لیتر پیټرولو بیه له 80 افغانیو پورته ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غادي رادیو ده
کرند پکتیکا ولایت تم سوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژنم دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولي ک اسلامي ورور جان قسم دی راځه وچلی چې غریب خلک یو غریب وطن نو سلام په احترام او ورور موږ دای در به در ټکو ټکو دې یاره خبرې در سره کومه دا ژر تر ژره دې مسیسیا راشي موږ بېخي وړو وړو لاړه ګران دي په ورځ په اوله سوه او نیم سوه یو وړي دي وړي د هغه ګران دي ګرد شی دی ګرد جمع را روان دی دا خطر ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو دا باید ګرد کومک وو چې دا خو در به دریس وه بېخي ګراني سوه په دا دغه چې دا کار خو باید ملګرو ملتونه باید یې وکړي ژر تر ژره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.